په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
گورنر مہتاب احمد خان سپاہ قبیلی تخبل سمت دستنولو د باڑی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکی وایي چې په بلخ کې د هند په کنسل غره د وسوالو برید پای ته رسیدلی. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي. تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر سپاہ قبیلی تخبل سیمت دستنیدو او د باڑی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. تیر ور د خیبر قبیلی سیمې په باڑه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مہتاب احمد خان دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑہ کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توگا د جنوری د 12 نیټه نا ستنی دو اعلان کوم او د فبروری وډومبای نیټه نا د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو عرب ګروپو په لګښت د باڑی په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټي مسترد کړې ده. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سرتاج دیس په مشرۍ کې دغه کمیټه غړیو د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه د وو واړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکونه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغونډ کړي. دغه کمیټه تر دا مهال د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې دوره کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهدارۍ په اړه د یوې ټولګوندې د غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېره ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهدارۍ منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلفی کیږي. دوه ورځې مخکې پرویز خټک ویلي وو چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنکړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه راهداري تېرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبرې وشي. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتېري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښو وروسته په تېښته کې بریالي شوي دي. خودوی خواو شا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه لس مشکوکه کسان یې نیولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیې د قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال لیډو سره په خبرو کې دعوه کړې چې د بټي کوټ ولسوالۍ څلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېره ورځ مازیګر د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرقي وال وایي چې دغه نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. په نښته کې یو تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تنو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډو نه اورئ. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کنسلګرۍ وسلوال حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې د افغانستان د خلکو اصولي دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله څلورو تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژلې شوي دي. د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد د مشال لیډیو افغان څانګې ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وجل شوی دی. سعودی عربستان لخپل سیمیز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د تېرې اتوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته په 8 ساعته کې د ملک پرېښودو مهلت یې هم ورکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. د ریاض او تهران ډیپلوماتیک روابط په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د پانسۍ وروسته خراب شول. بلخوا تېره ورځ د سعودي عرب نږدې اتحادي هیواد متحده عرب امارات ایران کې خپل سفارتي موجودګي ټیټې کچې ته کوده کړې ده. د دې په ځواب کې ایران هم د متحده عرب امارات نه خپل ځینې سفارتکار واپس راوغوښتي دي. بحرین او سودان هم ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې ختمې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړې دي چې هغو مهاجرینو ته ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریلګاډو، بسونو او کښتو له لارې داخلیږي. د دې اقداماتو مقصد دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو مخه نیول دي. د مشال خبرونو پای او سپتا سوتا د موسم حال او د کرن شوبې رابیا اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 90 پیسے حاصل کیږي او په 1.6 روپے او 25 پیسے خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپے او 30 پیسے او په 1.55 روپے او 20 پیسے. یو یورو په 1.45 روپے او 25 پیسے او په 1.45 روپے او 20 پیسے. یو ریال په 28 روپے او 10 پیسے حاصل کیږي او په 28 روپے او 25 پیسے خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 95 پیسے او په یو کم 10 روپے او 10 پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے او 85 پیسے او په 1 روپے او 35 پیسے او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 11، بنو کې 23 او په کوټه کې 1 او 45 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبیلې د خلکو کورونو ته د بیرته لیږلو او د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدامه خوښ دي او هیله مند دي چې مهمې مسلې به اوس حل شي.
د روډ مسالم دو، سکول مسپتال مسالم دو، بجلی اوبو مسالم دو. ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف پرون په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې دوی له دیوال سره نه لګوي. او د اسلامي دولت وسلواله ډلې له منګلو خرا خلاص شوې د پېښور یو سیدونکې مشال ریډیو ته پر د تیرو شو تکلیفونو کیسه کوي.
اسلوالو تو په کومه کې وو بلګاری ته واچولم په ټول کې ورتاو شو تر بیا ته وتلې لاسونه ته باندې کړې.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو یوې جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې د روانې میاشتې د 12 نیټې نه به د سپاه قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ پیل شي. نوموړي همداراز وویل چې د فبروري پر لومړۍ نیټه به د باړې بازار په مکمله توګه خلاص کړل شي. پر دې سربیره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او هغلته د نویو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي کبله سره ټکوي. فرهاد شینواره رپورټ لري.
د ګل پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسی د باڑے دورہ اکڑا او حلت یویلوی جرگی تدویل
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
ننز د باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توگا د جنوری د دولسمی نیٹے نا ستنیدو اعلان کوم او د فبروری وڑنبی نیٹے نا د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم او دا یواز تجارتی حلو زلو آغاز ندائی بلکی دا د خوف او د دهشت تا تورش پی دا ختمولو او امن او سکون او ترکی و خوشالی دا یونوی سحر آغاز دائی
نئی صبح کا آغاز ہے
نموڑی زیادہ کڑا چی دلتا با دیو رب روپو پا لگخت یو جدید بازار جوڑولی شی چی پا دیکی با میونسپل کمیٹه دفتر ریسکیو 1122 سبزی او دا میوو مندهی ترانسپورٹ اڈا سٹیڈیم او دا سیوش میر نور سکیمونا شامل وی او دا کڑوالو دا بیا بحالی لپار با گامونا پورتکولی شی او دا باڑینا ترتیرا پوری با سڑک هم جوڑوی او پا خواوشا سالور سو جرب از مکا باندی با یو جدید انڈسٹریل اسٹیٹ هم جوڑوی پا دی محل دا باڑی سپاہ کبیلی یو مشر سلطان اکبر پریدی مشال ریڈیو سرا خپل احساسات صدا سے شرک لل
مونگ پا دا من دیر خوشحالیو یکینان چی دا کمی تیر ستونزی وی دی غو ستونزو هم دا بی اوس علاج چی و دی مونگ دی پرا بی دی واپسی یو خا روخان الیار و دی مونگ دی مشومان و دی مستقبل دی پرا بی انشاءاللہ دی دی غی واپسی نپاس یو خا پیغام ارکول کی گی
دو باڑی یو بل مشر سوحیل احمد پریدی وویل
اوز بیا دی باڑی کلو وی دل دا دی دغزو دی خلکو دی پرا دا سیری لکا بلکل آغول یو نوی جوان دویر کول مسالی دیر زیوتی دی خو سٹیپ بای سٹیپ بی حل کی گی کنی کاو کتا شی اوسا پیری دی روڈ مسالام دو سکول مسالام دو اسپتال مسالام دو بجلی مسالام دو او بو مسالام دو مسالی ډیری دی انشاءالله دا امید لرو چې ضرب مسالی حل شي
یا د دیوی چې باڑا خواوشا وکاله پس د پوزی عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شو او زیاتره بې کور شوی کې بلی ورته ستنې شوی دی او یوازې سپاه کې بلا د ستنې دونا رئیس را کړای شوی وا او پولیټیکل چارواکو ورته ویلی وو چې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو کې بلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت کې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولي دي هغه به د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړای شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیايي په 4.5 روپۍ لګولې دي. دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک تر څومره مطمئن دي دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د سفران وزارت د تیر اتوار پر ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکریټري یوسف رحیم وای
بارا تیرا مختلف سیکٹر دی ایجوکیشن دی ہیلتھ دی ایگریکلچر دی اریگیشن دی لائف سٹاک دی ڈرنکنگ واٹر سپلائی دین علاوہ فشری دی پر دے کے فارسٹری دی پر دے کے لائف سٹاک دی پر دے کے چکن کی سیم کرا دی تو اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام لان دے اوکے تو دی مختلف سیکٹرز کے لیے گزارا پیس
خو پر خیبر قبائلی سیما کی دی فاٹا گرینڈ الائنس جنرل سیکٹری بازار گل افریدی بیا دی حکومت د غداوی ردوی او زیاتوی
مونږ په ګراؤنډ باندې داسې څه نه وینو البته د باډي سره او د جمرود په دې علاقو کې لږ سخت کوچ میگا پروجیکټ مونږ په سترګو ونیږو دلته یو مشهوره بې ورته وي چې غټ پروجیکټ دی په هغې باندې کې آس تیار شو مخکې د انقلاب نه مخکې په هغې هم کار نه وي شروع بل داسې په خیبر کې تخن شي او جمرود نه تر متینو پورې دا روډ دی دا ون روډ دی دوری نه دی او نور داسې زمونږ په نظر باندې څه نه راځي.
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه یې نه ترسترګو کیږي د دې د کره کتنې ذمهواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټه دی. د دغه کمیټه د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی کارونه څه نه څه شوي دي او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړي دي هلته مو بالکل آبادیانه راوستي دي بالکل ترقي کارونه شوي دي نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده دومره کارونه نه دي شوی لکه څنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د جنسې کې وړوکې قرارک دی د دین را واخله د فاټا سیکریټریټ والا ورسره شامل کا داسې رازه رازه تر اړه پورې دا ټول والی دي او ټول بلکې برابر شریک نه دي او بده کې هیڅ غونته شک شبه نشته دی تر گورنر را پورې
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې په 2012 کال کې څه کم 2000 روپۍ په 2013 او 2014 کال کې څه د پاسه 1600 روپۍ او په 2015 کال کې 1900 روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
د مجید بابر رپورٹ مورید د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلي سیاستوالو یوې ډلې پرون د پېښور په پریس کلب کې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي. د مشرانو خبرداري ورکړې چې که په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رایه ونه پوښتل شوې نو پر ضد به دوی په احتجاج لاس پورې کړي. له پېښوره د خالد خان رپورټ.
دا قبایلی سیمو سیاسی گوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړه شوې فاټا اصلاحی کمیټې مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټې کې صرف د حکومت مارات یا فتخ حل کړې اغستی شي او دا سیاسی گوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نېشنل پارټي عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند سره سره دا قبایلی ایجنسونه نور سیاسی ګوندونو مشرانو او ملکانو هم ګډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسي اتحاد صدر هم دی د غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلاره اعلان کوي.
او درغولی دا د دې د عمل موږ مسترسو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یا د پنیکنتی کو بنیاد باندې
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل منځ کې د خپل مفاداتو د پاره جنگوي خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق نه لرو، موږ تاسو دې ته مجبور وای، موږ د پاکستان نشو، موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر ایجنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې په ضد لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي، وکلا، ټیچر، سټوډنټ، یوت چې دا ټول موږ بوزو او په زرګو خلک د نن نه پرېږدي چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غولا دا وخوي چې ته خو 1500 خلک یې، 1500 خلک بهر د مخالف
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 2 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي، خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلي اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د مومند ایجنسۍ نه پس به اوس د خیبر ایجنسۍ خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د یوې خبری کانفرنس لالارې یو وار بیا د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه وکړې چې دا غو صوبې ته د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې نه ورکوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې پر یاده موضوع د ګډو ګټو د شورا غونډه راوبدل شي. خټک هم داراز ویل چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره رابطې پیل کړي دي او دا چې غواړي په نږدې راتلونکي کې پر دغه موضوع ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د څرګندونو تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خپور شوی بیان تر مخه 13 ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف چې 100 ورځې وړاندې په جوب کې د کاشغر گوادر د مغربي لارې په نوم کومه پرانیسته کړې ده نو دغه د سره د پاکستان چین اقتصادي رهداري برخه نه ده. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د کاشغر گوادر لارې په اړه د صوبایي حکومت غوښتنه سیاسي نه ده او نه دوی غواړي چې دا منصوبه لانجمنه کړي، بلکې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې وفاق دي د دې منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې او د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي او د دغه اندېښنو تر لرې کولو پورې دي په مشرقي لاره روان کار ودرولی شي. د خبرپانی تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې وفاقي حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې ټول معلومات پټ ساتلی دي او دې لړکی د چین د دورو پر مهال وزیر اعظم یوازې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ځان سره چین ته بوتللې دي او وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په لړ کې دي ټول معلومات راښکاره کړي شي او د شریکو ګټو په شورا یا سی سی آی او پارلیمان کې دي وفاقي حکومت ټولې شوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د هزارې ډیویژن نه چې کومه برخه د اقتصادي رهداري تیریږي هغه یوازې یو سړک دی او د کوریډور نور جزئیات لکه ګیس لاین، ریلوی لاین، صنعتي پارکونه وغیره په دغه کې نه دي شامل. وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې دوی د جمعیت علماء اسلام پی او عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي او هغوی یې په اعتماد کې اغیستلي دي او د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت روان دی او دې لړ کې به صوبایي حکومت یوه ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. وفاقي حکومت لا تر دې دمه د وزیر اعلی د دې سرګندونو په لړ کې سندي ویلي خو د دې نه وړاندې وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې تر ټولو اول به د اقتصادي رهداري مغربي لاره جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزارت فیان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړې او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې پرون د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې پراتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې کوي جوړ شي. تفصیل د فرشتې جلال صاحب راپورټ کې.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکي قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او دیارلس تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر څلور دېرش دی. حمله کوونکی په خپله هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي چې د ناټو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. خو جیف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوځ په خپله ویبپاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسري زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تېرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کېږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په یولسمه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
فرشته جلال زیبا، د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوال برید چې وړمه شپه پیل شوی و پرونی هم دوام ولرلو د دریو تن وسلوالو په وجل کېدو سره پای ته رسېدلی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو مخه نیول و. د بلخ د سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد وایي چې په دغه پیښه کې د هند کونسلګرۍ هیڅ یو ډیپلوماټیک مامور ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زئی رپورټ راکوي.
د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمې چاودنې ترسره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال روسه د هندستان قونسلګری ته څیرمه په یوه تشه حوالی ورننوتله او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تېرې شپې تر لسو بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې شپږ افغان پوځیان او درې تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وختې. د حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعې سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو ته پیښور یو اوسیدونکی قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو د پیسو لپاره تښتولی و. د په خبره کورنۍ یې یادې وسلوالې ډلې ته 25 لکه روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې تاسو اوري.
د پیښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان و چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو څلور وسلوالو وتښتولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تښتونې حال څه په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې دا چې کوم هایوې ده مارکو په دې کې ما دا واقعي کار کولو تورخم نه چې کله روان شو مونږ د مارکو ته ورسېدو دا وخت کې 6 او 12 بجې په دې دوران کې بس یو ګاډی مخې ته شو وسلوالو مونږ باندې توپک په ما کېږو کوزي کوم او بل ګاډي ته واچولم. ګاډی روان کړو داسې مخ په جلالآباد سایډ پټو کې ورتاو شو سترګې راته وتړلې لاسونه راته بند کړه جیبنه چې سامان ټول لاسونه نه واغېستو. دغه پټو کې چې کوم د مرغو یا د څه شي یا د چا د تلو اواز مې اورېدو خاکې نور خو نه راته کتلی کېده او لاسونه مې هم بند وو الټا پروت وم.
د قیوم خان نه مو پوښتنه وکړه چې وسلوالو ته د څه لپاره تښتولی وې. نو نوموړی وایي
زما د ترور زامنو ته یا چاته چې ټلیفون نه کړي هغې ته خو ډېرې زیاتې پیسې ویلې چاله شپږ کروڑه ویلې چاله
د قیوم زوی عثمان قیوم نه مو پوښتل چې کله یې د پلار د تښتونې خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو. د قیوم خان میرمن حنا قیوم وایي چې بیا یې 10 لکه روپۍ افغانستان ته واستولې او د هغې نه یوه اونۍ پس قیوم بیا جلال آباد کې خپلوانو ته حواله کړل شو.
5 کروڑ بیا 3 کروڑ د هغې نه پس دین 50 لاکھ ته راغلل پکې 30 لاکھ شو. نو بس دا لکه ډیمانډ هغې راټیټېدو دغه لکه ما ورکړی وی او باقي قرض مو اغېسته او کورس کې سامانونه مو خرڅ کړه. ما څه خپله سونه مو نه خرڅه کړه. 4-5 کسانو نه دغه 10 لکه روپۍ را جمع.
تر دا مهال پورې د قیوم خان د تښتونې او د هغه نه د پیسو اخیستو په اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلی ته خپلو سیمو ته د ستنېدو د باړې بازار د بیا پرانیستلو اعلان کړی دی. د قبیلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاجدید په مشرۍ کې د قبیلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي مسترد کړی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاکستان اقتصادي رفتاری په اړه د یوې ټولګوندیزي غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسله والو برید کړی چې په یوه پوسته کې ناست پولیس سرتېري وژل شوي. تر دې دمه د دې پیښې ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په یوه ځانمرګي حمله کې 5 افغان پولیس او 2 جرمن سرتېري زخمیان شوي دي. د جرمني د پوست په خپله ویبپاڼه ویلي چې دواړه عسکر اوس صحي حالت ښه دی. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کمپترګرۍ وسله والا حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ایز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پاسای ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د تیرې کار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړ. په یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړي دي چې هغو مهاجرینو ته د ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریل ګاډو، بسونو او کښتیو له لارې داخلېږي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اوریدو. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریو کې په پاک چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی. او وایي جمعیت علما اسلام فی ډله د حکومت اتحادی کون دی، خو په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې له خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبرې دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانجه موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پرې هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې له اول ورځې د څلور وڼو صوبو لخوا تحفظات را روان دي، کومې له کبله چې حکومت څو ځله سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی دی. او دې لړکی یې د تیر کال په 28 مې ټول ګوندیزه غونډه هم رابللې وه، او په دغه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خوله د دې منصوبې تایید کړی وو. اداریا اخر کې وایي دا منصوبه ډېر لویه منصوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلېدای شي. نو اوس که په دې منصوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي، نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق دغه تحفظات لری کړی او حکومت لا دی لخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولی دا صوبې د دې منصوبې مخالفت کوي. ادریه زیاتوی چې د غرنګ په دې منصوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برای مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دی د کالاباغ ډیم منصوبه نه جوړوي، ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دین ملک ډېر لوی پرمختګ کولی شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي، خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزۍ سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. نو په راتلونکي وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. ورسپانه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډشیډنګ لپاره وخت وټاکي، خو د افسوس خبره دا ده چې د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نوی او خلک مجبورن یا خلرګی سوځوي او یا سلندر استعمالوي. د اداري په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او ولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی، خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه رالیږي. اداریا اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي، ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې ولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز اوسپاڼې د هند پټان کوټ پر پوځي اډې له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي، او واشنگټن پوسټ اوسپاڼې بیا په افغانستان کې له فوټبال لوبې سره د افغانانو د مینې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې یې له اسرار عالم مومند اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان ډېر په ټینګار سره وایي چې د هند پټانکوټ پیښه د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ د سولې بحال شوې پروسه نشي اغېزمنولې. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 1500 ساعتو یې دوام درلود چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. وړمه ورځ پاکستان دغه برید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپله ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د دې هیواد سرکاري اډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مخله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړي دي. تیره ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوي ډیلي هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوب ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان خامی لوبه ده، که چیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال خامی لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپېره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال خامی لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان خامی لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیه لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلی دی د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سپینې ماڼۍ ویان پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو پرې کېدو له امله اندېښنه وښوده. هم پرون بیا په بغداد کې د مقتدر شیعه مولا مقتدر صدر ګڼ شمېر پلویان د سعودي عربستان پر ضد مظاهره وکړه او له خپل حکومت یې غوښتل چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپل کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. نور د فرشتې جلال زئی په رپورت کې
د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي. موږ ته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقه ای تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق صدر اعظم حیدر البادی خبرداری ورکړی چې د انمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفی عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي
نمیدونم عربستان
زنه ایم خبره چې ولې باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبې په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د شیخ النمر اعدام غندلی خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسلګرۍ حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسلګرۍ حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی خو له تهران سره یې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکایي نیشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغه هیواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پوښتنو لاندې ونیسي. د لیکنې مهمه برخه درته اورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې ولسمشر براک اوباما به د 2018 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9,800 څخه 15,500 ته کم نکړي. نوموړي زیاته کړې زه به غواړم چې تر هغې چې ممکنه وي په افغانستان کې دغه شمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وایي نوموړي جنرال البته دا روښانه نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوی. له 2001 کال راپدې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت سربېره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال له فساده د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي یووالي حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکنه وایي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف هغلته القاعده او د دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان نیواری بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانۍ کولو باوجود امریکا لا هم نه ده توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکنه کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکي کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. لیکنه زیاتوي اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبریالان د امریکایي ځواکونو له دغه لوړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکایانی نیویارک ټایمز رسپانې د هند او پاکستان وزیر زمانو ترمنځ وروستي ملاقات ته په کتو لیکنه خبره کړې وای. دا نه در روښانه چې آیا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنټ د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي یو کنه. لیکنه د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او د طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړلې ده. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ و، او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودی چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو، نو د خپل لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوی ډیلی ته ولاړ، خو وروسته چې پاکستاني او ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل، نو دې کار هند ته خوند ورنه کړ. همداراز مودی د نورو هندي او مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بل عموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخېدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري، او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخي تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستاني جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورځپاڼه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته یې پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی، او پاکستاني جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي، نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د دغه ولایت په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې چارواکو په خبره د سیمې هغه زورواکان چې دولت ته مالیه نه ورکوي پر ضد به قانوني کاروایی وکړل شي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1409 مالي کال په ترڅ کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغاني عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتله په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی. په دې اړه د ننګرهار مستوفي محمد عالم اسحقزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1409 مالی کال کې توانېدلی دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې په خپل عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی. پر اوسه کال یې موږ 11.5 میلیارده عواید درلود او سږ کال یې موږ 10.3 میلیارده عواید لرو.
محمد عالم اسحقزي وایي چې لا هم یو شمېر خلک شته چې د مالیې په ورکولو کې ناغېړي کوي، خو په خبره یې چې دوی د یو شمېر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لېږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیې ورکولو ته ناظرېږي، خو موږ منځنی مالیه ورکوونکو لوی مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجرې په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد د سروالي ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریب دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد عالم اسحقزي وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیدو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زموږ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کړو. مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار یې کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم سادې په نتیجه کې کیدای شي چې فرار مخم ونیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کیدای شي 500% زموږ په عوایدو کې افزودي را
یاد دی. چې د افغانستان د اساسي قانون د 240 مادې په اساس هر هغه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپلو عوایدو څخه یوه برخه د افغانستان خزانې ته ورکړي. خو د ښاغلي اسحقزي په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالیې له ورکولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل چې دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بره محمد جن صاحب په ناکی غر کې د تونل استلو چارې چې دواره به روپۍ لګښت پرې راشي زرده چې بشپړې شي. د پولیټیکل چارواکو په خبره یاد غر یې 115 متره سوری کړی او یوازې 15 متره نور پاتې دی. د سیمې خلک او د ماربلو کاروباریان دغه تونل ته خوشاله دي، وایي چې ګټې به ترې نه واخلي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
دا پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی دا یو بیان تر مخه چې 115 متره غر سوری شوی دی، ولی صرف 15 متره غر پاتې دی او په دغه منصوبه 2 اروب روپۍ خرڅ راغلی. په دغه غر باندې باجوړ بره محمد او د کونړ افغانستان ته لاره تیره شوې ده چې د ماربلو ګاډي هم په دغه لاره باندې تیریږي. د ساپو اوسیدونکي فضلي ودود ساپې چې هر ورځ دا سبق له په دغه غر تیرېدو او اول غلنۍ ته او وروسته به پېښور ته راتلو. وی ویل
کم کالجین وی یا اسکولونه ته دی یا دغه علاقې نه یونیورسيټ ته راځي. د ناقل وجه نه چې کم مزل چې کم دی هغه ډېر اوږد شي او هغې ته زده کړو کې چې کم دی ډېر مشکلات پیدا کوي. خپلو کلاسونو ته چې کوم دی هم ډېر لیټ را رسېږي او بیا چې کله واپس کورونو ته راځي نو هم واپس ډېر لیټ را رسېږي.
واجد محمد هم د دغه سیمو اوسیدونکي دی، وایي چې د ناقی کنډو غر ډېر اوچت دی. ګاډو ته په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره سم د دغه غر نه ډېر واري ګاډي لاندې پرېوتې دي چې پکې انساني تاوانونه هم شوي.
کوم دا غر چې دی ډېر زیات انسانان چې کوم دی غو خوړل پکې کې مختلف اکسیډنټ یو شوي. نو د دې تنل سره به زمونږ او د باجوړ او د دې علاقې شو کوم آمدرب دی نو په دې کې به ګینټا فرق هم راشي او سفر چې کوم دی به هم محفوظ شي.
نو که دغه سورنګ جوړ شي او د کاڼو ټرکونه پرې تېرېدل شروع شو نو دا بعد کانو کارخانو والو ته څومره ګټه ورکی. احسان الله د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن جنرال سیکرټری دی او وای
ګاډي فاصله چې کوم دی یو ګاډي یو ګڼه په خاصو کې انده نیمه ګڼه په کوزړو کې نو دا چې وشي دا تقریبا 10 منټه مزل دی. نو موږ ته د ټیم بچت چې کوم دی نو د ګاډو او د تیلو بچت چې کوم دی موږ کرایا کې ډیر بچت و موږ ته راشي. زه تر غرونه چې کوم دی نو د ناخې تنن له هغه اړې دي نو موږ ته د فاصلې کمی شي موږ ته د غرونه مطلب یو قسم نه رانیزي شي نورم
خو دا خبره لا هم نه معلومه چې د دغه غر په سر کولو او بیا د عام اولس د تیرېدو لپاره به کله پرانستل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه مسلم باغ کې د کرومایټو کاروباریان وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټو د بیو ټیټېدو له امله د دوی کاروبار درېدلی او دا چې له دغه روزګار سره تړلی زرګونه خلک بیکاره شوی دي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
کرومایټ چې د مسلم باغ ځایي اوسیدونکي یې کرم بولي د دغې سیمې اکثریت وګړي د کرمو له همدې کاروبار سره تړلی دي. خو د کرومایټ د بارو د تجارانو په خبره دا کاروبار یې اوس د پخوا په څیر نه دی. عبدالجبار کاکړ د کرومایټو د تجارانو د اتحادیې مشر دی. کاکړ وایي په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټ ډبرو باندې بیخي چې سبې چې ورسره د دوی کاروبار وچ کلک درېدلې.
د کرومایټ کاروبار کرومایټ دی غل عالمی منډي سرکار لري په عالمی منډ عالمی معیشت انده وخت دومره شاته دی چې د دې ځکه دغه جوړې پیرو کوم جوړې هغه په داریل سټیټ کې استعمالږي. نو معیشت د دنیا غدا څخه دی چې دا وخت د دې مخال په چاینا کم د دې پیرو کوم جوړې دغه ځخم د دغه سبې دی د بار ضرورت دومره کم دی چې دوی اوس مجبورن ریټ ډیر شاته دی. لمرز کراچي والا مال غواړي نو هغه ریټ د سرټ دی په باندې مونږ سر کولای ریټ ډیر کم دی. نن ز شروع واته کلمه کې $720 پر ټن دا وخت 120-130 ډالر پر ټن چاینا پونچ دی.
بلې خواته د همدې سیمې د کرمو یو کارکونکی بیا وایي که دا کاروبار همداسې ولاړ وي نو د یادې سیمې بیخي زیات وګړي به بېروزګاره سي.
دا ټیم خو کاروبار بالکل ولاړ دی، خلک ډېر پریشان دي، نه دلته بل هېڅ کاروبار هم نشته. اوبه هم دا ټیم ډېرې لاندې دي، باغونه وچ سو خشک سولو. دلته دا ټیم چې دی صرف د کرومایټ کاروبار دی، دا د خلکو د آمدن یو لویه ذریعه وله. یو خو موږ د پسمانده د خپل حکمرانان له لاسه څخه یو، هغو دا ټیم دا علاقه ډېره نظر اندازه کړې ده، او که چیرې دا کرومان ودرېدل دا خلک به زیمه و فقر ته مجبور سي.
مسلم باغ چې د کرومایټ ډبرې پکې له 1901 عیسوي کال راهیسې خېژي، خو د دغې سیمې اوسېدونکي وایي په تېره پوره یوه صدۍ کې یوازې تېره یوه لسیزه د دې کاروبار شو او اوس بیرته درېدلی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، مسلم باغ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کراچۍ د لیاری ټاونشپ په جونا مارکیټ کې د ملکن د پلای کلی نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایابه کتابونه خرڅلاو ته خېدي. خو نوموړی وایي چې دغه ښار پښتانه اوسیدونکي د خپلې ژبې کتابونو اخیستو ته زړه نخه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ او ورپسې یوه سندره.
زه د ملکنی جلسې د پلی اوسیدونکی یم، او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی، او په دې کې د پښتو کتابونه ډېر د زمانې نه کېښودی شي، او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب میلاو شي.
نظام الدین د کراچۍ ښار د پوش سیمو نه ډېر لري. زړه کراچۍ لیاری ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لویه شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول لو شاعرې سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوي کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي، او هڅه یې دا وي چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان دننه د کتابونو په اړه هغه څه داسې وویل:
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاویږي، مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو. د دې نه علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاویږي، ناول هم ملاویږي.
په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه 12 ادبي ټولنې هم شته، خو بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي، او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کمه شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی، خو لکه یو سړی دا بنارس نه راشي یا د لانډی نه راشي، هغه یو کتاب په تلاش کې، او موږ کوشش کتاب میلاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو لراځي، خو بیا هم د کراچۍ ښار نه ډېر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لویه شمېره راوړل او خرڅول که یو اړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل اړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
سردار دے دے ہغم میں